سلامونه لس بجه شوه پا روانی اوزاد که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی اوریدلیشه خوتر دیخ پا روانو مخ که لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
په دې مجالسو کې به د موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې، چې د افغانستان حریم نقض کېږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استنبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استنبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. ستاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خود ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورک سوي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې که چیرې اوریدونکي ستاسو دغه ورک سوی عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکې ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې لکه د واتس اپ لاري او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري خپل پیغام را لېږي، تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړی. مننه ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکسو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپراتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې، او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسي کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی دا ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم، په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومیږي نجیب الله. ذهني ستونزه لري، اعصاب یې لږ لږ کار نه کوي. نو په هر چاته معلومات ما سر دی، په دغې شمارو باندې برخه والی یعنی ګډونوال دي شي، شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، عمر یې ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده، په قوم ملاخیل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو.
ګران ورور مولا خیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم. 00213103162 شمیره بیا تکرارم، 00013103162.
سلامونه، زما یو خوړی دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 00 و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو شمیره بیا تکراروم، 00 و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کی تراغلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی، د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کور وتلی، په کور کې خوشکه کړی ولات لري، د درکې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او مشخل شپږ ژوند یو د چې کم سوې دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اتکه لکه چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دی چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي والا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه سوار له مالاتې مې پیدا نه کړي امکان لري دا و خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې داس کښې کژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني یې ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د سر تکریا زما یو خوریې دی اته میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته کورنۍ ډېره خوښینه ده نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی د نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمېره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
راډیو کې ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلي څخه تماس کوله موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درک شوی دی نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره یې ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بله شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دو اتیا شماره بیا و صفر واویا شپیت دریاویا صفر دو اتیا مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي را دو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل د ولایت څخه یو چې ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګوي ته معلومات شوې دي نو بیا باندې اوس په دغه کوم سره تماس سره سي سلام علیکم
سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یاد له څه معلومات لري چې شماره یې علامه اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وشپیتو شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا او روشتر سفر و نه سفر نه و پینزو نه و پینزو عریباش مرا بیام ما سفر و شپک و وشپک وشپک یعنی سفر وشپیتو شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا روشن شمره در تیاده و ما سفر و نه پینزو
نه پینځه لته کومه نه خدای فمان زموږ یو ګران اوریدونکو د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 1 0 5 3 2 شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 0 1 0 5 3 2
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی. نوم یې شپې اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 0 4 9 5 1 0. دوهمه شمېره ده: 0 0 8 2 2 3. دریمه شمېره ده: 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 0 9 0 4 9 5 1 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لاس کال کې چې د کور نه درغه سو د مرده د پړ اس معلومات نه لور کچری ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څوک درک لري نو په دغه لمبر دی. ما ته رنگ وي 0 0 0 1 0 4 3 4 10. ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 0 4 1 3 6 2 9. بله شمېره ده: 0 0 6 6 8 9. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زبیر ټول درنو او کدنمو ناردن کو کارکون کو ټول امکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوش چاله. د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی په دې لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی. د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی. نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 0 0 1 0 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 0 0 1 0 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 0 2 3 4 9. سلام. زما پیغام په بار بار نشه.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 5 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښه او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیټی ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 1 0 0 5 2 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 0 2 0 5 5 9 اخیری کی 0 او دا بل شمیره ده دا هم ځان پرواله خامخه 0 1 3 1 9 1 3 3 5 دا شمیره به یو ځل هم اعلان ومه 0 1 9 9 1 3 3 اخیری کی 5 اوس باقی خبرونه اخی شی دی د خدای په امان دی زه هم لري.
السلام علیکم زادی څخه دا اوسکل د چزمر ادوالو کان ورکسوی دی د سوالیه څخه چې د غزه زمن دی لشمسلاکا او د مجراکا ملسیان دی نن شمس د سیمې څخه ورکسوی دی تقریبا 2.5 کال بکیږي تاسو ته معلومات لري یا معلومات ورکړي یا د خپل مرغان دی نو کان اصلي دی د باندې ولسوال خود د سیمې دی ورڅخه د نوزاد په سوالي د نشمس په سیمه کې ورڅخه دی نو موږ سره د پدغه شمیرو کمرس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 8 5 او بل شمیره د دیشن شمیره د پدې شمیرو موږ سره تماس ګرولای شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 په دا دوه شمیرو سره د مشوره کډیر موږ غواړی معلومات ونیسي ایا بل څه ته معلومات کیږي مشته یې زنګوي تقریبا د 2.5 کال ورته دی چې معلومات یې مشته نه کیږي نو شرینی ان شاء الله شکوه تر لاسه کولای شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو په سمو د غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږ نیول ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زوږ یو تن د ترځوي زیول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. دا ډول یو د دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادرکه شوی دی. پنجامې او تور واسکټ یې پرته نو دا ډول یو د دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیرو ایم 0 1 9 9 9 2 2 یعنی 0 و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا سلات شمیره وایم صفر و سوه دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټساپ هم په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بلا اتصال شماره ده صفر و سوه اتاویا صفر اتاویا و سوه یولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه له شپاړس کاله کېږي اته کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته خبرې کوم که الحمدلله لغونی ما لغمان او چې خاصه کوم څه خیر ما شنو غره که شو د الهام په لوم دا سهار ته ولوم چې نو ته غوښته چې لازم وي چې ستر او اته ستر حاجانه ها شپږ یو اته یعنی ستر وایا اتیا نه وی شپږ او اتیا په دې کې نو څه پیغام نه ترکې نو څه په ما.
درنو ویدونکو د همدې پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
خپل کور دی والونه جوړو د خپل کور دی والونه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه مګر لې په عشق نه سونه جوړ
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنۍ او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلما پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو، مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داس دی چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوش سوي دي، ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرې خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل د چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول ویږي، ته د ژباړه د پاراګرافونو د شان تر ډېر پورې د ژباړن زما خپله تجربه چي ده. زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم. د غاول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسه ډېره فائدې لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا تسې پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تاسل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي. نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سوله، او یا تاریخ ترازو په دغه جنورونو ترجمه ترازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري. هم باید تر ډیره پورې دغه ژبه دغه اصلاحات بلابل اصلاحات څخه خبر وي، خپل دغه هیواد چې دا ژبه پکې ویل کېږي دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو سب باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظ تر کچې څه زیات زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو دپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړ کوي که لږ ژباړ کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو دغه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر او متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړي پلوی کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی، خپل ژبې ته یې واړوي په خپلو الفاظو، او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو منم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو شي، دا به دوه جلا نه شي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي مت څخه لړۍ ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده، خو تحت لفظین باید نس، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه، پښتو قادم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنې مکمل پښتون یې. داسې نه یي چې لنګوټه او کمیس د پښتو یا نور پرتوګو نیکټای او دا شیان یې مطلب د انګریزي او د نورې چې د هغه څخه بیا کارتون جوړېږي، هم مکمل باید پښتو یې او هم باید سبکو دې شیان توجه پکښې شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې د هغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه زه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دانودار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم پکې کې واخیستل شي، یو اونۍ دوې اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بیخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګې پکې راوستل، هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنې که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته را ماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، ته په دې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کې، هم بېرته مفهوم پکې راواخلي. یعنې داسې نه چې ماتو را ماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تمام ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو تور باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په بغل کې یو بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاري و او د جملې لنډونو سکشتو دې شانته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپل دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم. کاغز ناکام سویم حتی دو درې ورځې یو اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ سویم دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی سم هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه ځین کې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بېرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي ځکه دا یوه پروسه ده دا باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وخت پکښې کې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما بېخي لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي د چای ریږي بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولې کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولې بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولې تر څو دا احساس تاته نه سوی ستا دپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې کړی اوستله زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولا ژوندګي لته ډېره بوخت ده تاسو ته معلومه ده خپل په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي دلته باید هر څه خپل رسېدګي وکړي تاسو ته معلومه ده دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسایل مګر برداشت سربېره دغه مطالعه او ترجمه ته زه د یو تفریح سترګو باندې ګورم که ته زه داسې داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایلو څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي یو ځای په یو کافه کې کښېني یو ارام موسیقي اوري د سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې ته زه پناه راوړم یو ګړی ارامېږم تر پخوا اوس یو څه پار کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی سوی اوس هغه غونه وخت سړی نه شو ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني ارام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچوی او تر ډېره پکښې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه نه پېرم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه وي چې تر هغه سره کښې پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوه خلک یي تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تل تر هغه برید پرې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د قسپو کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دي څوک پیسې نه ورکوي حتی بیا هم بیا لیکي خپله هم بیا ترجمه کوي خپله هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا ترسره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجی کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
دے به مکمل ډول به ورته ته ولاړ دی، دې کې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته، لارښوونه چې فلټرونه او د ایډیټران زیاتې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي، هغونه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کیږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مستاذ پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما